په غزنی کې ولایتي چارواکي وایي چې پر دې خارې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې تر ډیره په شاتم بولي، خو له خار څخه وسم د ډزو او نښتو رپورټونه ورکول کیږي. همدارنګه په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. دوستانو ستړي مشي، لکه څنګه چې خبر یې، تیره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی په مرکز باندې له څو استقامتونو څخه بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د تازه وضعیت په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه او موضوعات او مرکې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلې سوبریدونو مخنیول شوی او د امهال د خار په لویدیزه برخه کې په زینو سیمو کې نخته روان دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور خې ابل سفر پیل کړ، او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زواتوالي سره شوی چې لمخې پاکستانی عسكر په روسیا کې روزنه ترلاسه کوي. خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلې زو بریدونو مخه تر ډیره نیول شوې ده، او د امهال یوازې د خار په لودي زبرخه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنس نخته دوام لري. د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل وسلوالو تیر شپه له څو اړخونو پر غزنی خار ډلې بریدونه وکړل. نو موري د غزنی خار د وضعیت په اړه ویل په همدې حال کې امریکایي ځواکونو د حواله لارې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی، او افغان کمانډو ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي. د غزنی د امنیت قومندان فرید احمد مشال وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو 9 شمړي د غزنی خار په ختیځه برخه کې پاتې دي. چارواکو ویلي دي چې د غزنی په جګړه کې تر اوسه پورې 14 افغان سرتیري وشل شوي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د غزنی خار ځینې برخې نیولې دي او ګڼ شمېر افغان سرتیري هم وشل دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابل سفر پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل دوی به په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. ښاغلی وطن دوست ویل له دوی سره 40 کسان په دې سفر کې ملګري دي. دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځیدل او له 18 ورځو مزل وروسته کابل ته ورسید. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. چک جمهوریت وای په افغانستان کې خپل روزنیز پوځي ماموریت سره 100 سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرې یکشنبه په باګرام کې د 3 وشل شو چکی سرتیرو مړی، د 4 په ورځ د هیواد مرکز پراګ ته ورسیدل. د چک د دفاع د وزارت یو جنرال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوی ځواکونو ته په افغانستان کې اوختې مرګ ژوبله به د افغانستان په اړه د چک جمهوریت پر تعهداتو اغیز ونه کړي. جنرال سټیفان مورانسکی ویل چک جمهوریت د ناټو له غوڅ ملاتړ سره کلک هوډ او تعهد لري. موږ به نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې خپل سرتیري زیاتو، 100 سرتیري به اضافه شي. چک جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري، او له 240 او له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هیواد 13 عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوی چې لمخې پاکستانی سرتیر په روسیه کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه اسلام آباد ته د روسیې دفاع د وزیر د مرسیال الکساندر فومین د دوزنی سفر پر مهال اعلان شوه. پر دې موافقه پرون په مسکو کې روسیې او پاکستانی عالی رتبه مقاماتو هم خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف وایي که امریکا پر روسیې بانکونو بندیزونه ولګوي نو موسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي. میدویدیف نن وویل روسیه به په اقتصادي او سیاسي ګامونو سره او کړتیا پیدا شول نورو لارو دا بندیزونه ځواب کړي او د هغه په خبره امریکایي دوستان مو باید په دې ښه خبر اوسي. دا چې روسیه به د امریکا د بندیزونو د ځوابولو لپاره له نورو کومو لارو استفاده وکړي د روسیې صدر اعظم وویل دی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو او د هغه د دې بانکونو لخوا د ډالر پر کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د غزنی په مرکز باندې تیر شپې رئیسی وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړی دي. د غزنی ولایتي چارواکو څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پر خار د وسلوالو پراخې حملې تر ډیره په شا تمبولې دي. په دې موضوع به تازه حال در سره شریکو. همدارنګه د غزنی د والی له ویان سره مرکام لرو. د غزنی د پوخانی والی سره چې مخکې دغلته والی و عبدالکریم متین سره د غزنی د دې وضعیت په اړه مرکه لرو او دا مو ترې پوښتلې دي چې په غزنی کې ولی وضعیت بالاخره داسې یو حال ته ورسېده چې وسلوال طالبان پر خار برید وکړي. تر ډیره پورې د غزنی اړوند مسایلو باندې غږیږو که وخت پاتې شو. ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو تر منځ کیږي. له ښاغلي امامود سره د مرکې جزئیات هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. ازادي او اوریدونکي هم مه هېروئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل وسلوالو طالبانو د تیر شپې رئیسی د غزنی پر خار باندې له بیلابیلو لورو بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د والی ویاند څو ساعته مخکې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو بریدونه تر ډیره په شا تمبول شوي دي خو په غزنی خار کې لام په یو نیم ځای کې د نښتو رپورټونه ورکول کیږي. متاسفانه په غزنی کې د ازادي رادیو د خبريال له ټلیفون سره د وسلیدو هڅه کوي خو غالبا په ټلیفوني شبکو کې د ستونزې له کبله زموږ تماس نه وسلیږي. په کابل کې د ازادي رادیو بل خبريال اکرام الله اکرام هم د غزنی وضعیت له کابله څاري هم د وسره سره په تماس کې دي. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي دا راته ووایه چې د غزنی د خار د تازه وضعیت په اړه ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره زیاته مننه انسب. دلته په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه زمونږ اړیکه نه ځواب وي. لتیر یو سات رئیس مونږ دوی سره د اړیکه پټنګولو باندې اخته یو چې د غزنی خار اورسته حال ترې وپوښتو دوی سنوي خو راپورونه لسیمنل دا لهم په غزنی خار کې جګړه روانه ده. البته د خار په لوی دي د څنډه کې د وسلوال طالبانو سره جګړه روانه ده او د زی اوریدل کیږي. د غزنی سیمایي چارواکي وایي چې دغه جګړه د دې لپاره دومره اوږده شو چې وسلوال مخالفینو د خلکو په کورونو کې مورچی جوړ کړی او د خلکو له کورونو نه ګټه اخلي او امنیتي ځواکونه په ډیر احتیاط سره مخ کیږي ترڅو عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. راپورونه دا هم وایي چې سیمه ته د ملي دفاع وزارت اړوند کمانډوز ورکونه رسیدلې دي او اوس د خار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دي او لخر په بشپړ ډول باندې مخالفین په شا شوی دي او په دې یو سیمه کې جنگ روان دي. ناتو هم ویلي دي چې په کابل کې چې د دوی هوایي ځواک د افغان ځواکونو مرستې ته رسیدلې دي او په وسلوال طالبانو باندې هوایي حمله کړې دي او کیږي چې هغه متهم د وسلوالو طالبانو ختم کی لمنځه یوسي. د تلفاتو په اړه باندې تر دې د مملا دقیق معلومات نشته دی، خو د غزنی د روختون مشر ډاکټر باز محمد همت یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته شپاړس مړي او ډیر ټپیان وروړل شوي چې په دغه عام خلک یعنی ولسی وګړي او پوځیان پکې دي، نظامیان پکې دي، هم په ټپیانو کې او هم په وژل شوي. همدارز ویل کیږي چې په یو کور باندې د هوان دوا مرمۍ لګېدلې دي چې هلته مرګ ژوبله، البته اته ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله تر رسیدلې ده. وسلوالو طالبانو سوشي بي وړان دي د وی هليكوپټر د غردولو ادعا وکړه د افغان ځوانو پورې اړوند، خو حکومت لا تر اوسه دا نه ده تایید کړی او په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. اکرام الله اکرام چې له کابل څخه د غزنی په تازه حال خبرولو موږ هڅه کوو چې په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره تماس ټینګ کو او کا ټلیفوني شبکو کار ورکاو زموږ له خبريال سره مواړي کې ټینګ شوي د غزنی د خار لمنځبام جزئیات در سره شریکو. د غزنی دی والی لا ویان سره څو دخکی مخ کی از ما همکار مرکه کړي د غزنی ولایت چارواکي وای چې پر دې خار د وسلوالو طالبانو پراخ عملی تر ډیره په شاتم بولې دي او پاترز کې د ناټو په مشين اړوال تلاب هوایی بریدونه هم کړي. د غزنی د والی ویان د عارف نوري لازادي رډیو سره په مرکه کې ویل چې وازی د خار په وسنډ کې وسلوال تر اوسه مقاومت کوي او نور خار تصفیه شوه دي. خغلی نوري له احمد تکل سره د مرکه په فایل کې هغه اندېخنی رد کړي چې ګنې غزنی د سکوت له ګواخ سره مخ دي. والله
انشاء الله چې د سکوت ګواخ را پښوړل خلګونو وختوالو لپاره په بیلابېلو ولایتونو څخه محاصره کړو او په تاسو کې د غزنی ولایت پر مرکز باندې د مرکز پرانو د مکتب پوسټو د مکتب غنونو پر قرضه او د لوی د دې د تصرف کولنې څمره چې لمح کې څه چمتواله موجود وي چې محکم غوښنه متوجه غزنی ته باندې موخه باندې عملیاتي کې او د غرض ریزرو کتاب کې جوړ شوی چې د شپې له خوا د شار په بیلابېلو برخو کې د غزنی تر طرفه ولا یا هغه هم دته په حال کې نو لږه وږي لږه کومه چې دتي د پخو بيدونو په وړاندې باندې لازم اقدامات تر سره کول او کسان چې څلګره وسواله کړو د لوی بيدونو کې برخه اخیستې و خو د دې لپاره کومه ونه کړل چې د شاز ستراتیژیکو نقطو ته د داخلي شي عام دي ته عام دي یو کړل چې وګړو ته پخ ځنه مسله واړوي.
نوري صاحب جګړه اوس هم روانه ده او کبند شوه
جګړه تم کړی چې شار په وسند کې چې لوی د سند او لوی کمربند دی خشاک قلای انګران قلای ته هلار او فاجلی کوم چې یو ځای پرتی دی او یو لږ تر اوسه په دغه سمه کې په سمځای کې نشه روانه ده. کومه دې ځکه د هوا او ځمکې له لارې د خاطر کوشش لاندې لري ان شاء الله تم لري چې په دې کې ساتنه کې ورته کوم یو مستوی سوال پښاو ته مو شي په دغه د ګرمیش ته خبرې کوي چې د ملکي تلفات د مخایې په موخه باندې د عملیات سره څنګه چې دوامدار د بندمیش ول او د جر مهار دخل
حمله طالبانو تیره شپه شروع کړی دی. جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده. د تلفاتو څه اندازه شته تاسو سره؟
په تاسو سره زموږ امنیتي مسؤلین د شخصو تمیرو پاو کې د خپل سیمو په تفصیل باندې او د وسوالو په ځپلو باندې بوخت دي او د تیر شپې راهیسې برېښنا قطع شوې ده. نو ټلیفون اړیکې او خپل ستونزو سره مخ شوي دي او قطع شوي دي. دغه عامه کې مسؤلین سره د موږ په باکات کې خنډ څخه راغلي متاسفانه د جګړې دوام او د دې نامه شو چې تر اوسه نه په لګول شي د جګړې له کبله د اوښتو تلفات او ځانونو کړه جزئیات راغون کوي. لږونه مړي د غزنی د بریګونو حوزې په مربوطات کې د مې مبارک ساحه ده، د قرباغ د ساحه کې، د فاجلی په ساحه کې، د قلعه خوجرشایي او د مسعود چوک په سیمه کې د وسوالو لږونه مړي پاتې شوي دي او د وسلو مهمات پرې وځي او د مې د واکو د تلفاتو شمیران ترې په کارنه ده معلومه خو لومړني معلومات چې د تروسه زموږ ولادت شته زموږ دوه افسران چې په شهادت رسیدلي او وو تنام پټان شي دي د ملکي وګړو د تلفاتو په تړاو باندې د ملکي وګړو په ګډه کورونو باندې د وسوال په باندې د جدي دي چې یو کور په پښتو پرتو باندې د لومړي لاندې پاڼو باندې چې څه ده او اته پټان چې ملکي وګړو د درې ماشومان پکې دي دا د غزنی ملکی روښتن په انتقال شوی ممکن چې د ملکی تلفات شمېر پر دې لوړ وي دا چې تر اوسه پورې جګړه نه ده مخه شوې په بشپړه توګه د غزنی په لګول شوی د تلفاتو کارج زیات ترلاسه کړ.
د نور اضافي ځواک غوښتنه مو کړې ده، او که دغه ځواکونه چې د اوس مهال را رسیدلي دي او په خپله له مخکې نه په غزني کې وو، دا کافي دي د ښار د ساتلو لپاره؟
بلې، د نورو اضافي قوتونو غوښتنه موږ حتی په میاشت مخکې هم اتفاق کړی، او تقریبا په هره اونیزه نتیجه لسه کړي چې ترسره کېږي رسمن مرکزي ارګانونو ته د اړتیاو په تړاو غوښتنې استول کېږي. په غزني کې موږ د امنیتي تشکیلاتو له جدي کمښت سره مخ یو، او شته امنیتي ځواکونه د امنیت د بنولو او د دغه راز جګړو د مهارولو لپاره کافي نه دي. غوښتنه شوې دي د امیدوارو چې په دې تړاو باندې لازم اقدامات هم ترسره شي. تر اوسه پورې د لنډ مهال لپاره موږ ته ځواکونه رسول شوي دي، مخکې په شاوخوا میاشت مثلا د کومندوي ځواکونه د درې سوه تر دېرش قطعي ځواکونه او د دوه سوه درېیم تندر قلولي څخه سلګونه ځواکونه بېرته راټول شوي وو چې د عملیاتو له ترسره کولو بېرته هغوی خپل قطاعات استفانه شول. موږ دلته د اوږد مهال اوسېدو لپاره اضافي تشکیلاتو ته اړتیا لرو چې امنیتي کمربندونه انسداد شي، څو د دغه راز حملو او د وسلوالو د فعالیتونو او خوځښتونو مخنیوی وشي.
داسې راپورونه شته چې وایي د ائتلاف هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو بمباری کړي، دا خبره رښتیا ده؟
بلې، د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د افغان هوایي ځواکونو تر څنګ ایساف ځواکونه یې غوښت ملاتړ مواد هوایي ځواکونه هم برخه لري. له ښار څخه وتلي شاوخوا 5 کیلومتر 1 کیلومتر او 10 کیلومتر کې د منګور، شهباز، سمبی او قلعه قاضي او کرزبالا په ساحو کې د وسلوالو مخالفینو تجمعات هلته د ایساف ځواکونو لخوا فنشه شوي دي، خو تر اوسه د اوښتو تلفاتو تفصیلات لاس کې نه لرو.
د غزنی د والی ویاند عارف نوری و چې تاسو ورسره مرکه واوریده، باید یادونه وکړو چې دا مرکه شاوخوا 1.5 ساعت د مخه شوې وه، یعنی 1.5 ساعت پرې تیر شوی دی، او ښایي له دې مرکې راوروسته په سیمه کې په جزئیاتو کې بدلون راغلی. بل خواته د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو وروسته ویل کیږي چې د غلطه وسم په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي. غزنی ولی یو داسې وضعیت ته ورسید چې په مرکز باندې وسلوال طالبان برید وکړي، او امنیتي ځواکونه د غزنی په ښار کې له وسلوالو طالبانو سره لاس او ګریوان شي. دا موضوع احمد تکل د غزنی له پخواني والی عبدالکریم متین سره په یوه مرکه کې یاد کړي. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه غږیږي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید؟
کومه جګړه په دوو برخو وویشو، پخپله یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقې یا قصدن یا د لیکمالاتو له وجې یا مختلفو نورو وجې طالبان ته ورخوستي کړې چې دا تابن په هغو افسرانو، سربازانو، قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې، د هغوی پر رواني تاثیر وکړ. او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم یې د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم، په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونسو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه و. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی، هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو، او که پلان هم دقیق و اکمالات نه وو. هغه وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت چې د موږ په غزنی کې په کار وو عمره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډیر لاندې یو، لکه قرباغي منطقه کې د اندرو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټولې شوې وې، نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تیرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخه اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موږ د خواجه عمري ولسوالیو له طریقه هماغسې او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې ته رانږدې شي وو. همدا و چې دوی بالایسار ته وختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل شو. کله چې دلته نفوذ وکړو لغه نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه شو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خاطر قوتونه دې خواته متوجه شو، دوی له نورو خوا هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه شو او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلیو د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دوی د تقلید لپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوې، نه هغه روش. ما اوس هم همدغه مشوره ده و قوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي ورده هم نور ورولو، غزنی له دغه حالاته نه شو خلاصولی. موقتا به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپله د غزنی خلک باید تقویه شي، حمایه شي، اکمال شي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول شي.
دوستانو، د غزنی پخانه والی عبدالکریم متین و چې تاسو ورسره په دې اړه مرکه اوریده چې غزنی ښار ولې یو داسې وضعیت ته ورسید چې بالاخره وسلوال طالبان د ښار دننه له امنیتي ځواکونو سره لاس او ګریوان شي. د غزنی د روان وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره مو مرکه کړې ده. دا مرکه به په څو شیبو کې درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د تازه وضعیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت د ویان له مرستیال نصرت رحیمی سره مرکه په څو شیبو کې خبروي ته چمتو کیږي. خو تر هغې مخکې خوست ته ځو. د خوست ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي له میاندو غواړي چې ماشومان ته تر 2 کلنۍ پورې شیدې ورکړي. دوی د مور د تغذیه د نړیوالې ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د ماشومانو لپاره د زیږیدلو په لومړیو میاشتو کې د مور شیدې له دې کبله هم ضروري دي چې د ماشوم د وجود معافیت د ناروغیو په وړاندې لوړوي. په ورته وخت کې ډاکټران په دې باور دي چې د میاندو شیدې ورکول ماشومانو ته خپل د میاندو روغتیا ته هم ګټه رسوي. نجیب الله خیل په اړه ریپورت لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ رادیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅیږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. د وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي، خصوص سن په اول د پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومانو ته د ماشومانو د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومانو د تغذیه د برخی او تن متخصص ډاکټر سید انور وایي د طبابت مسله دا ده چې ماشومانو ته د ترشپږو میاشتو حتی اوبه هم نه ورکول کیږي، ځکه د مور شیدې هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
امیر شودې خو ډېرې ګټې لري، هغه ملوث نه وي، نو کمی چېرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالوو د منتند کېدو احتمال ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمنځ صمیمیت زیاتوي. بل موږ وایو چې مکمله غذا ده تر شپږو میاشتو پورې، حتی طبابت دا وایي چې ماشوم ته یعنې سي اوبه هم باید ور ونه چخلی شي، ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډېرو بیماریو ژغوري، اضافي وزن نه اخلي، د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یې به بلې تنې خزانه متخصص ډاکټر وګمې ویل چې
هغه اول سات د ولادت وروسته باید مور خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. هغه اول شیدې چې موږ ته په عامه ژبه ورکوي، یو ماشوم لپاره ډېرې ګټې لري، لکه یو واکسین حیثیت لري، ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان ویل چې ماشومانو ته تر دوه او دوه کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قران کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قران عظیم شان کې لیدي چې تاسو میاندې د خپل اولادونو ته د دوه کلو پر مکمل ډول نیتای ورکي. دوه نیم کلو ذکر بیا په شپږشتمې سپیرې کې کړی دی او د دوه کلو ذکر په دویمه سپاره کې کړی دی. ټولو خویاندو میاندو نه مې د خپل اولادونو په باره کې غوښتنه دا ده چې خپل اولادونو ته صحیح شودي چې د مور شیدې دی ویر کړی شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم وویل چې په یاد ولایت کې په تېرو دریو میاشتو کې 2188 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومانو بیا د خوارځواکۍ منځنۍ حالت درلود. دوی ویل چې دا مهال د خوست په 2 روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه صحیح تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي زموږ د ویبپاڼې له لارې، بلکې که زموږ ویبپاڼې ته ورشي هلته زموږ رپورټونه، مطالب، بونس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو ګانو سره موندلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. او سم لژمنې سره سم لکه مخکې مو چې وویل د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره زما همکار اکرام الله اکرام د غزنی د وضعیت په اړه غږیدلی او له هغه نه په غزنی کې د البته په غزنی ښار کې د تازه امنیتی وضعیت په اړه پوښتلی.
ډیره زیاته مننه. اوس مهال په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضع د غزنی فوق العاده ښه ده. فقط په درې نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري. د دې په خاطر چې دوی هلته د ملکي کسانو په کورو کې ځای په ځای شوي دي او د دې په خاطر چې ملکي کسانو ته هلته تلفات ونه رسیږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
رحیمی صاحب، د خار حالت اوس څنګه دی؟ خار کې خلک خپل عادي تګ را تک کوي کنه لا هم جګړې حالت دی؟
کاملا وضعیت په خار کې نورمال شوی دی. حتی دا چې د غبري نقطو کې دښمن هم لمنځه ولاړ شي، دغه وروسته به په خار کې بوځي دي چې اوس هم تصفیوي عملیات شروع شوي دي، خو اخري هغه اوږي تصفیوي عملیات د لدیشې د غبري نقطو دښمن لمنځه ولاړ شي، تصفیوي عملیات به ترسره کړي.
وړاندوینه څه موجوده ده چې تر صورتونکو نورو ساتونو پورې به دغه جګړه بل اخره پای ته ورسیږي؟
د مقامات هدایت هم دغه دی چې په درې نقطو کې دوی احتیاط وکړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه تر څو هلته ملکي کسانو ته ضرر ونه رسیږي، حتی دا ده چې دوی ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
دغه کومې درې نقطې چې تاسو یادوئ دا اصلا دقیقا کومې ساحې دي؟
دویمه موضوع کې دي، څلورمه موضوع کې، اتمه موضوع کې.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې هم د سوشي به مخکي د غزنی د خار د تازه امنیتی وضعیت په اړه د ازادي رادیو د خبريال پوښتنې سوابولي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د غزنی ولایت مقامات وې د وسلوالو طالبانو د ډیلوزو د ډلیزو بریدونو مخنی ول شوې ده او د مهال د خار په لویدي زبرخه کې نخت روان دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور په ابل سفر پیل کړ. په دې سفر کې شل کسان د سولې په ولسی حرکت کې ګډون لري. دا ولسی حرکت له هیمن څخه کابل ته خوځیدل او له 18 ورځو مزل وروسته کابل ته رسیدره. چک جمهوریت وای په افغانستان کې خپل روزنیز پوزي ماموریت سره سل نور سرتیر اضافه کوي. دا په داسې حال کې چې تیر یک شنبه په باګرام کې د درې وچل شو چې کی سرتیرو مړی د چهارشنبه په ورځ د هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. پاکستان او روسیا د پوزي همکاریو پر زیاتوالي سلا شو د جیل مخوي پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزل کیږي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف وایي که امریکا پر روسیې بانکونو بندیزونه ولګوي نو مسکو به د اګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړي کتلای شي. اوس هم مخکې له دینه چې ازادي اوریدونکي پروګرام درته وړاندې کو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې له غزنی څخه د تودو جګړو رپورټونه ورکول کیږي خو د افغانستان د روان کړکیچ د سولې په اړه بحثونه لا هم تاوده دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ کیږي. تدامی چې امامت له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیواله ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې باید غاړه ورته کیږي. له خغلی امامت سره په کابل کې د ازادي راډیو همکار حمید مومن مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
مننه. زه واقعا فکر کوم چې وروستي بدلونونه بې ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله له افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کیږدي ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
مننه. همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې له ډېره وخته له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپلې لومړنۍ هیلې ته رسیدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
We have to look at what Taliban is saying, right? But Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچا په ګټه نه ده، هان د طالبانو په ګټه هم نه، چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. له تدامی چې امامود سره مو د ازادي راډیو ځانګړی مرکه واورېده، اوس هم ازادي اورېدونکي.
ازادي او اورېدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې له بیلابیلو ولایتونو او پر بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو ژغیدلی یاست. نو د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته وخت ورسیږي، دا پیغامونه مو له تبصرې پرته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو ستونزه اورو.
بلې، السلام علیکم. زه اطلاع افغانی د غزنی ولایت قرباغ ورسوالۍ څخه خبرې کوم. مونږ دا پیغام دی، دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ورسوالۍ کې دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو ته لګي. خلک غواړي ځانیانې انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی، لیډر بدل کړي. ورته راغلی دی بې فائدې پولیسوالۍ کولار. طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تر دې جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو څخه هیله ده چې دې سوالۍ ته رسیدګي وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله، ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي، هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي، هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي، غلاو پروپاګان وکي مو د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضي چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضي ډیر خوشاله وي چې دا چې ګسان ګیر کې د قانون منګول کې وساري یو جهان مننه بیا هم ځنې خوشاله وي بیا هم ځنې راضي وسلام
السلام علیکم نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه مشکل مو دا غاده چې موږ په مکتب کې وایشتي کېږي او له ټول الکانو څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غړانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه
بلې سلام علیکم زه د روزګان د ولایت څخه خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بحرنی ځواکو یا د افغانستان د اروایي ځواکو په بمبار کې ملکی وګړو ته سخته تلفات رسیدلې دي زموږ د لوړپوړو ځواکو څخه دا هیله لرو د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکی ولس ته په پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو پورې ورسوي
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي خو د ملي سرود احترام ته درناوی نه کوي او نه درېږي نوشوی دغه وشتګی په نامه لګیږي نو چې دولت وی هلته قانون پلیږي قانون شته او څوک په کیسه کې نه دی هر سال په دې کې لګیږي چې څو بنگلې څو اپارتمنونه څو هوټلې څو الیکسي او څو کورونه او سره کم ژوند ولري شرانو ته زوایم چې دول وشتګی قبر په نظر کې ونه شوی او نو خپل ملت خپل ګران افغانستان نه رحم وکوي غیر پامن
سلام علیکم جوړ یا په خیر یا جانان د پراره ولایت بلبل عبد الله سوالی خبره کو زما د لور ټول چارواکو ته د پښتنه په شهابات باندې ولې نه تړکیږي دا تر واجب ده د باید پټاره کړی یا ته چارواکو چې تو دغه د اقتطاع کې د اورښت د زغه اورښت څو څو سمور باندې انتظار امر سلام علیکم
السلام علیکم سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالی زخه تاسو سره په تماس کې ما زموږ ولسوالۍ دی سخته وچه ده د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده سره شوې یا د موسساتو لخوا او چې دولت بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي خو خلک یې کار ته نه پرېږدي ممانعت یې ګرځي نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه د ټول ولس څخه د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات میزان ته دغه سوي دي معلومې سوي دي چې ژر تر ژره کار وکړي میزان د ډېر سختې وچکلۍ سره مخامخ ده وسلام
لومړی السلام علیکم ورحمت الله زمو تحویر د غورما څخه پیغام سرتوم هیله د چین نشد زده ساغلی اشرف غنی خان څخه خدا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت او مظلوم افغانانو ته چې د تلويش کال وروسته د آرامي ژوند شروع یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي ځکه نه په حکومت کې د نه آرامي ده نه په اطرافو کې طاقت هم په حکومت کې او هم په اطرافو کې ملک الطوائفي حاکمه ده نو هیله ده چې صلح وشي او افغان ولس د دې بدبختۍ څخه خلاصون پیدا کړي والسلام مع الاحترام
السلام علیکم دا زده راځي ته کار کوم ته سلام علیکم زه محمد عارف خدمت لري ته ګرمشل ولسوالۍ کې ستاسو ساري کې موږ ګرمشل ولسوالۍ کې عملیات نه کیږي دوه کال کې ګرمشل ولسوالۍ څخه ست کړي واځي بازار ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کې دی موږ دولت څخه هیله کوي چې موږ ولسوالۍ د لپاره چې موږ ولسوالۍ کې عملیات وکړو موږ ولسوالۍ څخه ټول په مشره او دواړه لږه دا نو ولسوالۍ په دې سر کې پرته ده موږ غواړو د دولت موږ ولسوالۍ کې عملیات وکړي او موږ ولسوالۍ زراعتي او د ولسوالۍ ده موږ دولت ته غواړو چې ولسوالۍ کې عملیات وکړي والسلام علیکم
الو السلام علیکم زه د لغاده بدرس له د غرناسي ولسوالۍ مسره پټماس کیم زما دا خوایې د ازادي او راځي د خبريالانو څخه چې په دغه غرناسي ولسوالۍ کې کوم کار کوي یا معنا قرارداد موږ دغه له حوانو سره ډیر پتنګ راغلي ډیر فاجعه شي نو موږ دا فرصت چې موږ اول څه ګول د دولتي چارواکو سره ورسي او دا د احسان نو څخه دان کې یو به خو وڅرلې د بل طرف څخه د دې د احسان مسلمانانو ملګری به درې فکر څه دي د یو خلنو جوړونه دي د یو ورس یو ورس نه لري چې ځخنه ورته پیدا شي نو څو کرتي په پور ورته نه ام څه غم پر دې خوري نه دا ځما خو هیڅ او دا زما هیله ده چې دا د اسان د زموږ د ولسو څخه باندې چې موږ لري ډېری به درې تر خاص د سره
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ